السلام علیکم د ویو ایډیو ډیرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی واخ شوی دی په خبر کې د ماخستان اته په کابل کې د ماخستان اونیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې زه فواد لامی تاسو ته له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کوم. تاسو دا پروګرام کولای شئ چې په ریډیو واوري او همداشان زموږ په ویب سایت او یا په فیسبوک پانی باندې نیخ پنیغه وګورئ. او اول هم راځو د مهمو رپورټونو لنډیسته. ترانسپیرنسی انټرنیشنل تنظیم وایي چې پاکستان کې پولیس او عدلیه تر ټولو کرپټ یا فاسدې ادارې دي. ځینې وایي چې عدالتونو کې مقدمې د ښکار د ځنډ ښکار پاتې شوې دي او د حکومتي ادارو نه یې د انصاف تمه شکېدلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان نه به یو ځل بیا د مهاجرتونو لړۍ پیل شي او دا ځل به یوه اقتصادي بدحالي وي. او د امریکا او روس مشرانو ترمنځ دوه ساعته مهمې خبرې. په دې آنلاین ملاقات کې بایدن پوتین ته خبرداری ورکړی چې که روس په اوکراین باندې برید وکړي نو د سختو پابندیو سره به مخامخ شي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل پاتې شي. بیا هم په خیر راغلی ستړي مشي. مخکې تر دې چې رپورټونو ته ورشو تاسو ته بیا هم یادونه کوم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به موږ په یو شمیر موضوعاتو سره د دینو ملمنو سره بحث وکړو او البته چې د نن ورځې د بحث موضوعات مو په واشنگټن کې بین الاقوامي ناسته چې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه بدایریږي او همداشان په پاکستان کې په سره عام باندې د خلکو د وهلو او ټکولو په پیښو کې اضافه په دې به هم خبري وکړو او ترڅنګ د افغاني اروپي د قدر د کمیدو په اړه او بل اخره په پاکستان کې د میډیا په حواله چې نوې لانجمن قانون راغلی د غپړاړه به هم ځینی بحثونه ولرو. نو لمک سره پاتې شي اوس هم راځو د ریپورت برخو ته. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان لخوا تر سره شوی د کال 2021 سروي کې خودل شوې ده چې پولیس او عدلیه په هیواد کې تر ټولو کرپټ یا فاسدې ادارې دي. د نېشنل جوډیشل کمیټه د کال 2020 د یو راپور تر مخه ستر عدالت کې د شپږ تلویک تو زرو نه زیاتې او په ځلي عدالتونو کې د 1,00,000 نه زیاتې مقدمې هسې د ځنډ ښکار پاتې شوې دي. د سیاسي مشرانو او قانون پوهانو وینا ده چې خلک اوس دومره د حکومتي ادارو او د نورو عدلي قضایي ارګانونو نه د انصاف امید نه لري. رابعه پیر له نورو جزئیاتو سره.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل له خوا تر سره سوي د کال 2021 سروې سرګندوي چې په پاکستان کې پولیس تر ټولو زیات کرپټ پاتې سوي اداره ده. قضایه پر دویم، ټینډر سر ټیکې ورکوونکې اداره پر دریم نمبر کرپټ ادارې په توګه سرګنده کړې سوي ده. د نېشنل جوډیشل کمیټي د کال 2020 د رپورت تر مخه ستر عدالت کې شپږ څلوېښت زره شپږ سوه اته نوي او ضلع عدالتونو کې 1,02,900 نوی مقدمه د ځنډ ښکار دي. مشر قانون پو او د پاکستان بار کونسل مشر لطیف افریدی پی او ای ډیواتا وایي خلک د مقدمو د ځنډ او په وخت انصاف نه ورکولو له سببه د ستونزو ښکار دي. وفاقی وزیر فواد چودری د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پر سروي رپورت د ټویټ تلاري خپل عکس العمل کې ویلي پولیس او عدلیه کې کرپشن اهم خبره ده. ستر قاضي ته پکار دی د اړخته پام را وګرځوي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د قاضیانو تر ټولو زیاتې تنخواګانې په پاکستان کې ورکول کیږي، همدغه حال د پولیسو د ادارې دی. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دغه سروي چې د کال 2021 اکتوبر د 14 څخه تر 28 نیټې پورې تر سره سوي ده، پکې د خلکو لوی شمیر 85.9% د وفاقي حکومت د ځان د اتصاب ورکوونکي عمل په زړه پورې نګر زوي. په سروې کې دا خبره په ډاګه سوي چې کرپشن درې مهم اسباب حساب نه ورکول، د طاقتورو خلکو لالچ او ټیټ معاشونه دي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي پی او ای ډي وسره خبرو کې وایي دا لومړی ځل نه دی چې طریق انصاف د حکومت د کرپشن او د دې په واکې د ادارو په اړه دغه رنګه رپورټونه مخې ته راغلي دي.
د عمران ناره دا وه چې زب په پولیس ډپارټمنټ کې یو ریولوشن راولم او زب پولیس چې دینو دا به د عوامو خادمی جوړو. خو تاسو نن وګورئ چې د علاقې معززین تاریخ ته هغوی سره ظلم وشي، هغوی سره زیاتی وشي، خو هغوی د خپل بې عزتۍ د وجې نه هغوی تاریخ ته رجوع نه کوي، بلکې هغوی خپل ظلم او زیاتی برداشت کوي. خو چونکې دومره کرپشن عروج باندې دی چې هغه د هغې د لاسا غریب سړی د خپل ظلم د خزانې لپاره ادارو ته نشي تللی، پولیس تانې ته نشي تللی.
مخالف ګوندونه د وړان سفر حکومت دا تور لګوي چې کامی اعتصاب اداره نیب د مخالفینو په ضد د سیاسي انتقام د پاره کارول کیږي، او د تحریک انصاف حکومت تیرو درې نیم کلو کې شاوخوا پر ټولو سیاسي مشرانو مقدمه درج کړي یا د کرپشن په مقدمو کې سندانو ته لیږلي دي. خو خپل د عمران خان او د دوی پر وزیرانو روانو مقدمه په اړه نه خو پلټنې کیږي او نه په دغه مقدمو کې څه پرمختګ سوی دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
بیا هم په خیر راغلی د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اقتصادي بدحالۍ د لاسه به د جنگ د پلي هیواد نه د خلکو د مهاجرت لړۍ یو ځل بیا پیل شي. بس لدی چې طالبانو په افغانستان قبضه ولګوله، په لسهاو زره کسان له افغانستان نه وتښتیدل. خو داسې معلومی چې د وطن د پریښودو دا لړۍ لا اوس هم نه ده ختمه شوې، او دا ځل به د اقتصادي ستونزو له امله بیا هم خلک مهاجرت ته اړ شي. نور جزئیات د نوشیروان قلندر ناوریدل شي.
د ای پی خبرې ادارې تر مخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر د ویډیو لینک د لارې د نهې سي شنبې په ورځ د جنیوا نه خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي بدحالۍ له امله به نه یوازې د ملک دننه خلک بېکور شي، بلکې افغانان به د ملک نه بهر ته هم تک شروع کړي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو خبرداري کړې چې افغانستان د بشري ناورین په سنډه ولاړ دی. امدادی ادارې وای د افغانستان د 8.3 میلیونه آبادې نه نیمایي نه زیاته برخه د ژمي د موسم د اثراتو او د لوګې سره مخامخ ده. د یون ایچ سی آر مشر ګرانډي ویل په افغانستان کې د بحران مخنیوي کېدل شي کچره د هیواد اقتصاد او بنیادی اسانتیاوې فعال کړي شي او ملک ته د پیسو رسد بیا شروع شي. ګرانډي افغانستان نه په لوی شمېر کې د کډوالو د تک پاړه خبرداري په داسې حال کې کړې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنۍ د ژغورنې لپاره تر بل هر وخت د زیاتو 2 ارب ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي دغه 2 ارب ډالر به په خوارزواکۍ له اخته 1 میلیونه ماشومانو سره په بیړنیو مرستو، د 1.5 میلیونه ماشومانو لپاره د شری په ویکسین، 1.5 میلیونه کسانو ته د پاکو اوبو برابرولو، د 2.5 میلیونه افغان ماشومانو لپاره تعلیم ته پر رسای باندې ولګول شي. بلخوا ناروې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د 280 میلیونه ډالرو ازادېدو غوښتنه کړې ده. د ناروې د بارنو چارو وزیر د نړیوال بانک تر انتظام لاندې د افغانستان لپاره د مرستې فند ورکوونکې ادارې هڅولې دي چې د افغانستان لکنګل شو پیسو څخه 280 میلیونه ډالره د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارو ته ورکړي. طالبانو تر اوسه د ناروې د دې ګام په اړه سندې ویلي، خو په وار وار یې له امریکې او نړۍ غوښتي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو په ازادېدو کې مرسته وکړي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره له 1.5 ارب ډالرو څخه د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام او یونیسف ته له 280 میلیونه ډالرو ورکولو هغه وخت انکار وکړو چې طالبان په اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ګرانډي ویل د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره به په آینده څو ورځو کې د ایران سفر هم کوي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په ایران کې 3.4 میلیونه افغانان ژوند کوي چې 2 میلیونه غیر رجسٹرډ شوي کډوال دي او 8 لکه قانوني مهاجر دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه افغانان طالبانو د واکمنیدونه وړاندې هم د ملک دننه بېکوره ژوند کولو.
په پاکستان کې څیړونکو وایي چې باید پاکستان اوس د افغانستان په اړه خپل د ستراتیژیک ډیپټ پالیسي کې بدلون راولي او یو داسې تګلار خپل کړي چې بنیادی په تجارت ولاړ وي. دوی وایي د داسې ګام پورته کولو سره به په دې منطقه کې نه یوازې د پاکستان اثر رسوخ سیوا شي بلکې اقتصادي ګټې په هم ترلاسه کړي. نور تفصیل د پیښور نه زموږ خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
سیلون کی وای که پاکستان د افغانستان په اړه په ستراتیژیک ډیپت پالیسي کې بدلون راولي او یو داسې تګلارې خپل کړي چې په دغه هیواد او منځنۍ ایشیاي اثر رسوخ سیوا شي، نو د سره د ناامنۍ په ځای علاقایي ملکونو ترمنځ تجارت وده کولی شي. دی وای که چرې داسې و نکړې شول نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تجارت کې کمی راتلو سره به د منطقي سوداګرو او ولس اقتصادي وضعیت نور هم اغیزمن شي. پیښور پوهنتون کې د سیاسي زده کړو د سانګي استاد ډاکټر نورین نصیر وایسا په امریکا ډی نیوز ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تجارت کې کمیرات لو سره په خاص توګه پښتانه سوداګر زیات اغیزمن کیږي.
زموږ تجارت د پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا او د نیولی مرجډ ډیسټریکټ زیات تر چې کوم اکونومیک اکټیویټیز دي هغه ټریډ سره او تجارت سره لینک دي. نو چې کله تجارت ودریږي نن موږ ګورو چې زموږ سټاک ایکسچینج سره حل دي، زموږ ټریډ ډیفیسټ روان دي. نو کدا تجارت ودریږي او د کشانتي حالات په افغانستان کې خرابيږي نو هغه بیا چې کوم ریپرکشنز دي هغه بیا موږ ټول نه صرف پښتونخوا بلکې ټول پاکستان باندې هم د هغه بد اثرات پروز.
په پیښور پوهنتون کې د پاک افغان سرحدي علاقې کې د سیمایز ارتباط د اهمیت په اړه د سیاسي زده کړو د سانګې لخوا دوه ورځې غونډه تر سره شوه چې پکې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دغه مقاده لاهور یو ایم ټی پوهنتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر ارشد علي وایسا په امریکا ډی نیوز ته ویل په دې منطقه کې تجارت ته ودی ورکولو لپاره باید پاکستان د افغانستان په اړه په خپل استراتیژیک ډیپت پالیسي کې بدلون راولي.
نو زما خپل خیال دا دی چې را دي الټرناتیو حل دا دی چې د پاکستان چې د نو اغله پکار دي چې را په تجارت فوکس وکړي، تجارت باندې چې دی فوکس وکړي. نو دغه شان دی افغانستان چې د اغلن لاک ته سنټرل ایشیا هم لن لاک دا، نو دا غو د لپاره ایزیست ټریډ روټ چې د پاکستان دی. نو چې د پاکستان افغانستان او یا سنټرل ایشیا په منځ کې د تجارت د پاوري سره چې د اړیکې سیوا شي، نو دغه په وجه باندې ودا د وړ ملکونو په یو بل باندې انټر ډیپندنت وي معاشه ولې سره. نو په دې وجه باندې د پمنس کې چې دا کم ټینشن یې کم مسدې دي دا شخړې دین دا په ساده پوری چې کم شي.
نو مولي زیاته کړه کچري پاکستان دغه پالیسی بدل نه کړه نو د چین او نور هیوادونو معاشي تګلارو او پروژو څخه به اقتصادي ګټي پورته نه کړي شي.
کومګ دا نه کو نو د شانې څنګه چې په کول وار سر جنگ چې ختم شو نو دا غینه پس مونږ خپل چې کم د کول وار پالیسی دی هغه مونږ کنټینیو ساتره او دا غینه پس مونږ قتل چې راکا کم نیو اکنامیک آرډر راغی چې پاکي امریکای مین فوکس په ګلوبلایزیشن باندې په ډیموکراسي باندې نو دا غینه مونږ پیدا ونه غسته د مونږ په خوا کې انډیا دا غینه پیدا وسته. نن مونږ ګورو چې پتیر شل پینیش کله کې دا غو چې کم معاشي حالت ته هغه ډیر بهتر شوی دی.
وایس اپ امریکا ډی نیوز سره خبرو په محل د پیښور پوهنتون د سیاسي زده کړو د سانګي مشر پروفیسر ډاکټر عبدالروف ویناوچی د افغانستان څخه تجارتی ګټو پورته کول او په سیمه کې د ناامنۍ مخنیوي په غرض باید علاقایي ملکونه د افغان طالبان حکومت په رسمي ډول پیژندلو لپاره په ګډه یو لار خپل کړی
تر هغه غریب نور هم سیوا کیږي کچرته د علاقه کې او د ملک افغانستان کې استحکام را نغه. لکه مثال په تور باندې کدی کې چرته د دې گاونډي هیوادونه یو لار خپل نکی خلک تسلیم کی س خلک تسلیم نکی نو چې کوم خلک تسلیم نکی نو اغي د پاره اغي باندې بدا الزام راځي چې راګنې دلته کې کم د حکومت مخالف دلی چي دا هغه سپورټ کوي.
کارپوهان وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تجارت د روانو حالاتو لکبله ډیر اغیزمن شوی. د دوی په وینا د کال 2014 او 2015 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت خواوشا 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې وو. دوی وای خوځ دغه تجارت یوازې 600 میلیون ډالر ته راکم شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی و نیوز په خبر.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر راغلی. د امریکای صدر جو بایدن د نهه سی شنبه په ورځ خپل روس سیال صدر پوتین ته په یو ورچوال یا ویډیوي لیدنه کې خبرداري ورکړ چې که روس په اوکراین باندې برید وکړي نو امریکا کولی شي چې په روس باندې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. بل په ویل کې چې صدر پوتین هم خپل د اړخه دین اندېښنې صدر پوتین سره صدر بایدن سره شریکی کړي دي. د دې دوه مشرانو آنلاین ملاقات او خبرې دوه ساعته وغځېدي. نور جزئیات له کلثوم کاکړنه په دې رپورت کې واورئ.
د امریکای د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان په سپینماړی کې خبریالانو سره خبرو په محل ویلي که روس په یوکرین برید وکړو نو امریکا او اروپایي ائتلافیان په ځواب کې پر روس سخت اقتصادي بندیز لګولی سي. هغه ویلي د روس د برید په ځواب کې امریکا یوکرین ته د دفاعي سامان ورکولی سي کم چې دا وخت ورکوي، او خپل نیټو اتحادیان ته به په ختیځو پلو نور سیوا دفاعي توان ورکړي. سلوین وویل صدر بایدن د روس صدر ته یو بل وړاندیز هم وکړو چې د شخړې په ځای دی سفارتکالي لار خپل کړي. امریکای صدر خپل روسی سیال سره تر دوه ساعت پوری لیدلې دي. دا لیدل کاته په داسې حال کې سوي دي چې لوی داس اندېښنه څرګندوي چې روس په گاونډي یوکرین برتا تیار لیدل کیږي. سپینې ماړی ویلي صدر بایدن په معاملاتو پراخه خبرې کړې دي، او د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د روس د فوج په زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. بایدن د روس صدر پوتین ته په ډاګه ویلي که روس د یوکرین په ضد فوجي یرغل وکړو امریکا او اتحادان به د کلکو اقتصادي بندیزونو سره د روس په ضد نور ګامونه واخلي. امریکایي صدر په دغه لیدنه کې د یوکرین د خپلواکۍ او د سیمې د امنیت په لړ کې د امریکا د ملاتړ ژمنه کړې ده، او د شخړې کمولو لپاره د سفارتي لارې خپلولو په خبره ټینګار کړی. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو خپل ټیمونه ته ذمہواري ورکړې چې د خبرو لړۍ د بمداره وساتي. ویل سوي دي دواړه مشرانو ترمنځ د ایران او سیمې په مسلو هم بحث شوی.
بیا هم خرغ لی دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا اوس هم راځو د میلمنو سره د بحث برخه ته. او اول باید وایم چې په واشنگتن ڈی سی کې دا آمادګی نیول کیږي چې سبا او بل سبا به په بین الاقوامي کچا د جمهوریت او دیموکراسي او یا دیموکراسي په اړه د صدر بایدن راغوښتل شوی بین الاقوامي ناسه ترسره شي. په دې ناسه کې د نړۍ د ګڼ شمیرو هیوادونو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده چې دوی به په دې کې برخه اخلي او په هغه کې یو هم پاکستان دی. پاکستان د دغه ناسه یو برخوال ګڼل کېده، خو د پاکستان خارجه وزارت یو بیان جاری کړ او وی ویل چې دوی به په جمهوریت یا په دیموکراسي په برخه کې خپل هغه هڅو فعالیتونو دوام ورکړي، خو داسې معلومیږي چې پاکستان په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. نو دا چې پاکستان ولې د دغه ناسته د ګډون نه انکار کړی دی او بیا دا ناسته څومره اهمه ده هم نړۍ ته هم پاکستان ته هم خطې ته، په دې ټولو به خبرې وکړو. موږ سره اوس مهال را سره میلمه دی ښاغلی افراسیاب خټک، پښتون سیاستوال او څېړونکی چې ورته ښه راغلاست وایو د سکایپ د لارې را سره میلمه دی. ستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب، په لومړۍ ډېره مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د پاکستان د خارجه وزارت بیان خای لیدلی وسی، تاسو د دینه برداشت څه دی؟ ولی پاکستان د دغه ناسنه په شا شو؟
د شاته درې لاملونه درې عوامل کې دی شي. اوله خبر ده چې پاکستان کې خپل دیموکراسي یا جمهوریت ډیر کمزور شوی دی، ځکه چې په 2014 کې چې کوم پاکستان کې پروسه شروع شو چې نواز شریف حکومت ته سکوت ورکړی شو او جنرالانو په امداد باندې عمران خان په قدرت کې نیول شو، نو پاکستان کې دیموکراسي چې دا غزه پر شوې ده، مطبوعاتو باندې بندیزونه دي، خلک په بندیخانو کې پراته دي سیاسي مخالفین، لهذا یو خو داخلي عمل په دې و یقینا چې داسې بین المللي غونډه کیږي په دې خبرې کیږي، نو پاکستان نه غواړي چې هغه دلته موجود وي. دویمه خبر دا چې پاکستان په افغانستان کې طالبان ځای پر ځای کړل. طالبانو په افغانستان په اشغال کې پاکستان یو قاطع کومک ورسره کړی دی او اوس هم ورسره کوي، نو هغه پوهیږي چې په دې غونډه کې به په طالبانو چې کوم بندیزونه لګولې دي په ښځو باندې، په ښځو په کار روزګار باندې، په معارفو باندې، یا څنګه په سیاسي بندیزونه لګولې دي یا مخالفین وجدي یا داسې سرایي مقدمې سرایي محکمې کوي، دا ټول خبره په پاکستان درازي نو دا دویم عامل دی چې پاکستان نه غواړي چې د خبرو سره مخامخ شي، یا هغه ته مجبور شي هغه ته ځواب وي یا طالبان نه دفاع وکړي.
خو چې پاکستان د دغه ناسې د ګډون په شاشه وي دی او نه غواړي چې برخه واخلي، د دې پایلې به پاکستان ته څه وي؟ یعنی دا د امریکا د بلنې رد، دا به د امریکا سره او یا د نړۍ د نورو جمهوریتونو سره د پاکستان په تعلقاتو څه اثر واچي کنه؟
مخنه غواړم با درېم عامل درېم خبره مدا کوله چې اصل کې پاکستان دا غني چې دا غونډه د دې په اړه چې چین تجرید کړی شي، یعنی چې دا نور هیوادونه د چین په ضد یو قسم ته اجتماع غړي پاکستان، نو پاکستان ځکه نه دی راغلی. درېم خبره دا و د پاکستان نه غړېدو، نو ارزای چې دا خو پاکستان د امریکای مناسبات اوس هغه سي توده پاتې نه دي، او خصوصي سره بیا چې امریکایانو اتکا پاکستان باندې کوم شوې ده چې هغوی د افغانستان نه خپل قواوې وېستلې، نو دا اکمالاتو رقم لار چې پاکستان باندې بتلله دا اوس هغې ته ضرورت نشته، نو دواړو ملکونو منځ کې تعلقات ډېر توده نه دي او پاکستان چې دی هغه ډېرو مسلو سره مخامخ دی، او پاکستان مسلې مخ په زیاتې دوه دي، خصوصا اقتصادي بحران، صندوقي وجې بین المللي او بانک جهاني نه پاکستان پیسې پکار دي، یا که سعودي عرب یا نور هیوادونه کومک ورکوي هغه کې به هم د امریکې سره څه کومک ورته پکار وي، خو بل طرف ته بیا چین سره د خپل مناسبات کتکول نه شي، نو پاکستان یو ډېر مشکل حالت کې ګیر دی.
او دا بل پښتنه مې دا کوله چې په عمومي صورت په عمومي توګه په واشنگتن د خوانه چې دغه سمیت یاده ناصر غوښتل شوې ده، په نړیواله کچه تاسو دې ته په څه نظر ګوري د جمهوریت ناره جګول په داسې وخت کې څه ګټه لرلی شي او په نړیوالو طبي اثرات څه وي؟
جمهوریت خو خناره ده، مونږه جمهوریت همیشه تایید کړی دی، اوسم ورته خوشبینی جمهوریت په پکار دی، جمهوریت نه بغیر دنیا کې بل خ نظام نشته دی. منتها ابر قدرتونه خپل خپل اجنډا غانې لري، پاکستانی جنرالان مثال په توګه سره دی چې دوی دیموکراسي همیشه ځپلې ده، خودی دی امریکای نیازبین پاتې شوی دی او په سړو جنگونو کې امریکای سره ملګرتیا کړې ده، نو بیا هغه په دې کې آزادو چې په خپل ملک کې سکی، نو دا لږ تشویش خلکو سره موجود دی. عام چې کوم دیموکراتان دي او اولس دي، عوام دي، عام خلک دي، نو دې لپاره مونږ وګورو چې دا کانفرنس عمل کې څه وایي څه کوي. دا خو داسې نه ده چې مثلا په شمالي کوریا کې دیموکراسي غواړي خو په افغانستان کې نه غواړي، یا مثال په توګه پاکستان کې نه غواړي، یا په ایران کې غواړي خو دغسې بیا په عربو ځنې ملکونو کې نه غواړي. نو دا دې پورې اړه لري چې امریکا څنګه دا یو عمومي سیاست جوړوي، او نه دا چې خپلې ګډو په بنا باندې هیوادونو پاکله تصمیم نیسي یا دریز غوره کوي.
او بل پوښتنه مې دا وه چې امریکا دغه ناسا په داسې حال کې راغوښتې ده چې چین په کې نه دی مثلا راغوښتې، یا ځینې نور ملکونه یې نه دي راغوښتي، ځینې ملکونه د پاکستان او یا د ساوت کوریا په شان د ملکونو په خپل ویلي دي چې دوی به برخه نه اخلي. دا په نړۍ کې یو ډول دوه صفه نه جوړي. آیا ځینې کسان په دې باندې اندېښنې لري چې ښایي دا ملکونه تقسیمول وي په خو په باد په دیموکراسي او په امریات باندې، دا څه کم څه تاسو ګوري په دې کې؟
بالکل، دا د یو نوی سړې جګړې پیل دی، لکه چې په دویم عالمی جنگ نپس لکه څنګه چې شوروي اتحاد سره د غرب د امریکای برتانیې او د نورو هیوادونو سور جنگ شروع شو، داسې اوس چین سره سور جنگ شروع کیږي. او هغه د پاره امریکای تبلیغاتو کې عمده ټکه بو ډیموکراسي وي، او تاسو که چینایي تبلیغات نن سبا واورئ هغه هم ډیر په پراخه کچا دا وایي چې امریکا کې دیموکراسي واقعي دیموکراسي نه ده، ځکه چې اقتصادي جنبه نه لري، اقتصادي برابرواله پکې نشته، ټولنیز برابرواله پکې نشته، مساوات نشته. نو دا یو قسم د جنگ شروع شوه دی، او دنیا کې هیوادونه دې ته هم تشویش کړي چې هغه په دې کې کوي فتو دې کې د بلې خوا سره فاصله راځي، او چین چې دغه سرمایه گذاري کوي پاکستان او د نورو هیوادونو کې، هغه چې د کم کوریډور شروع کړي دي، دا ډیر لوی پروژه ده او چې اروپا او آسیا به انخلي.
او یو روسي پښتنه خټک صاحب وخت لګ دی ک وایسته کچیرته په دې ناسه کې کوم سپارښتنې اعلان شوې چې د نړۍ جمهوریتونه دی باید د جمهوریت د پیاوړي کول لپاره دغه دغه ګامونه واخلي، په هغه کې به د پاکستان د ریس تاسو څنګه ارزوي؟ پاکستان به رښتیا هم هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي او کنه؟ او که په دې ناسه کې برخه نه اخیسوي، معنا دا ده چې بیا د سپارښتنو اوریدو ته هم ضرورت نه لري؟
ما ارزو کړ چې پاکستان په دې روغ دی چې دلته کې جنرال ضیاء الحق کولی تا وکړه، نو شوروي اتحاد خلاف په جګړه کې امریکای سره شریک شو، یو لس کال پاکستان کې دیکتاتوري و چلاوله، او امریکای پوره کومکونه ورسره وکړو. بیا جنرال مشرف چې په دې تروریزم په جګړه کې امریکای سره ملګری شو، نو خپل مارشل لا خپل نظامی دیکتاتوري هغه هم نه کاله و چلاوله، نو پاکستان په دې روغ دی. خو اصل خبره دا ده چې د امریکای د خبرو په اعتبار اله پیدا کی چې دوی دا خبره وځاتو کې چې دوی څنګه افغانستان کې یو ریپبلیک ته یو ډیموکراتیک سیستم ته سکوت ورکړو، او څنګه طالبانو راتلل ومنل، او افغانستان خلک څنګه یعنی به حکومت نه خپل محروم شو. نو دې توضیح څو پر امریکای نه وکړي، نو د امریکای دا داوی یا د خبرې چې ډیر اعتبار ور پر نه وګرځي.
ډیر زیات مننه ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، پښتون سیاستوال او څېړونکی چې موږ سره حاضر شوې او خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
کور مودان.
قدر منو اوریدونکو، زمونږ خبرونه دوام لري، زمونږ سره پاتې شئ.
د دې ویلیدونکو، تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هاګی. لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپل پخته فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم ستړي مشه په خیر راغلی تاسو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري او ګوري. اوس هم راځو یو بل موضوع ته چې د دیموکراسي یا جمهوریت په اړه هم کېدای شي غته وکتل شي او هغه دا چې پاکستان کته هم نن د په یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل چې د واشنگتن په ناسه کې به چې د جمهوریت یا دیموکراسي په اړه د ګډون نه کوي، خو ترڅنګ دا خبرې هم وکړي چې پاکستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي، د بشري حقوقو د ساتنې ترڅنګ تل جمهوریت قائم دی او د جمهوریت د پیاوړي کېدو لپاره ډېری هڅې کیږي. دا خو هغه دعوی دی چې د پاکستان حکومت په خپل رسمي بیان کې کوي، خو په پاکستان کې او همداشان د پاکستان بهر ځینې تنظیمونه، ادارې او یا څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې قانون اوس امریکای دلی کمزور شوې دي او ترڅنګ دیموکراسي یا جمهوریت هم کمزورې دي. او یو خبره خدا ده چې په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې مو هم په ریپورت کې واوریدل، ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې پولیس او عدالت دغه دوه ادارې چې دي تر ټولو کرپټ یا فاسد ادارې دي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو ریپورتونو کې په تیر ورځو کې هم لیدلی او اوریدلی، په دې ورځو کې په پاکستان کې دا پیښې ډېرې شوې دي چې د سړک پر سر په سر عام باندې خلک یاد مذهب په نوم، یاد توهین رسالت په نوم، یا په یو بل نوم وهل کیږي، ټکول کیږي، سوځول کیږي، وژل کیږي، او دا ټول په سپین رڼا ورځ کیږي او بیا وروسته مقدمه درج کیږي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پس لدی که هر څوک قانون او کوشش وکړي چې د مذهب په نوم قانون په خپل لاس کې واخلي نو د غسر به سخت کاروي کیږي. خدا چې په پاکستان کې د دغه پیښو دلایل څه دي، وجوهات څه دي، ولې داسې پیښې رامنځته کیږي، په دې به خبرې وکړو. او زموږ سره په خبرونه کې میلمه دی ښاغلی طارق افغان صاحب چې هغه یو وکیل دی او همداشان سیاسي فعال پاتې شوی دی. ورته ښه راغلاست وایو د سکایپ له طریقې موږ سره دی ښاغلی طارق افغان صاحب. ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه ډیر مننه جی.
ژوندۍ اوسئ. اول که تاسو دا وایئ چې په پاکستان کې نن خارجه وزارت بیان جاری کړغه کې وویل چې بشري حقوقونه، جمهوریت دا هر څه قائم دي او د لا پیاوړي کېدو هڅې هم روان دي، تاسو د حکومت د دې دری سره څومره موافق یا مخالف یاست؟
هغه د صاحب شاه صابر صاحب یو شعر نه به زه شروع کوم چې وی ته پر اختیا مینه دا دروغ مې نه لګي. نو د وزارت خارجه د طرف نه چې کوم بیان جاری شوی دی دا خو یو رسمي بیان دی، هر ملک یو رسمي بیان جاری کوي، پاغې کې هغه چره هم دا نه وي چې دلته د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي یا داسې قسم کارونه کیږي چې هغه په نړیواله سطح باندې د انساني حقوقو خلاف ورزي. زما په خیال دغه صرف د رسمي بیان پورې خو ټیک ده، او که موږ په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې که د اقلیتونو حقوق دي، که د وړو قومونو حقوق دي، داسې څه طبقه نشته چې د روزمره په حساب باندې د هغې د فنډامنټل رایټس چې کوم ورته وي، بنیادي حقوق چې آئین د هغې ضمانت ورکړی دی، ګرنټي ورکړی ده، د هغې خلاف ورزي نه کیږي، که هغه پولیس دي، که هغه زمونږ خفیه ادارې دي، او که نور داسې خلک دي. او په دې باندې چرته هم په دې ملک کې په صحیح طریقه باندې کار نه دی شوی چې دغه انساني حقوق دغه خلکو ته ورکي یا د دې خلافو کې، بلکې هغه خلک څوک چې د انساني حقوق د تحفظ خبره کوي هغې ته په دې ملک کې سزا ملاویږي، هغې بندیوان کیږي، هغې نیول کیږي، هغې وژل کیږي، او په هغې باندې تشدد کیږي او مختلف طریقو سره تارچر کیږي، هراس کیږي، کاغذ زنا نه دی، کاغذ ناری نه دی. نو دغه بیان تر رسمي حد پورې موږ ویلې شو چې د وزارت خارجه د طرف نه راغلی دی، د سریلانکا په سیالکوټ کې چې دا کوم واقع شوی دی، دغه سریلانکن منیجر سره هغه نه پس د محترم عمران خان صاحب بیانم موږ وتا د زړه د کومینه خراغلاست وایو او غنو ده چې څنګه عمران خان سی ویلی دی په کار د چداسي وشي خو د عمران خان سی به تاریخ کومو ګورو نو هغه د هر هغه خبر نه واپس شوه دی یو ټرن غسته دی کوم چې هغه په ډیر زور او شور سره کړی دا نو توقع د زمون او دا زمون یوازې د عمران خان نام نه ده دی ملک هر اداره چې دا د عوامو نه زمون د عالمانو نه دا یو ښه خبره وه چې عالمان زمونږ لاړل د سریلنکا امبیسی ته په ګډ شمیر سره په ګڼه باندې د هغې سره تعزیت کو دی یو سوسایټی ته یو ښه پیغام ورساو
دغسې که زمونږ خو دا خبرې خو وشوې ریښتیا هم دا یو ډیر ښه کار و خو تر څنګ دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې په پاکستان کې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي د یوې خوانه څو وخت مخکې څو ورځې مخکې موږ لیدلي وو چې په چارسدی کې هغه تانې ته اور ورته که بیا ورپسې مو وکتل چې دا د سیالکوټ پیښه وشوه بیا مو پسې وکتل په دا څو ورځو کې په پرون کوړ مو ورځ وو چې هلته یو په فیصل آباد کې یو څلور زنانه وي هغه وهل شوي ټکول شوي بې عزته کړی شوي دي دا ټوله پیښې چې را مخته کیږي په پاکستان کې او خلق قانون په سپین اورات په سره عام باندې په خپل لاس کې اخلي او پولیس نشته یا مخنیوي نکيږي ستاسو په نظر د دې وجوهات څه دي ولی ټولنه داسې ځای ته رسیدلې معاشره ولی داسې ځای ته رسیدلې چې وس خلق داسې په سره عام باندې وجنی ولکيږي سوزولکيږي وجلکيږي
راحت اندوري سه به شیر دی چې لګيږي آگ تو آئنګي گر کوي زد می یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے دا خود ریاست بیانیہ وا دا د ریاست پالیسی وا گنی دا د ضیاء الحق دا وقت نہ را واخلا تر نن روزی پورے دا انتہا پسندی دا ترہگری دا د ریاست پا د لاس لاندی دا خورشوی دا دا پا تعلیمی دارو کی دا پا مدرسو کی پا دی خلقو پا دی مزغو کی پا دی ذہنونو کی بالکل لکا انجکٹ شوی دا ورمنڈلی شوی دا پکی او مونږ وګورو په لند ورځو کې د تحریک لبیک را پیدا کېدل او پاغي باندې د غدرن نه پس د دې په کارکونانو باندې د ریاست د طرف نه پیسې تقسیمول چې کونه تقسیمول د ریاست رټ چیلنج کول او بیا غي خلکو ته مافي ورکول پولیس وجل دا دسی یو شیز دی چې دا ایسو کم سوچ خلق چکم دی دا نہ تام آپ کئی نہ مام آپ کئی نہ بلم آپ کئی او بیا ور پسی چے دا دی سوچ دا ترویج دا پارا دا خورول دا پارا دا ریاست مشینری سمرا استعمال شوی دا میڈیا سمرا استعمال شوی دا پکی نیشنل ایکشن پلان راغے دا آرمی پبلک سکول دا واقعی نہ پس پاگی کی شل پوائنٹ راغلا او پاگی کی دا ٹولی خبر ڈسکس شوی چے منگ با دا سے قسم سوچ چے دے دا با منگ سٹاپ کو د دې ترویج دا به موږ سٹاپ کو خو د بدقسمتۍ نه پاغي کې صرف په ملټری کورس باندې عمل شو دا غینه علاوه په اس شی باندې عمل ونه شو اغه د ترهګرو او انتها پسند تنظیمونو کم مشران چې اغه به د اغه وخت د وزیر داخله چودري نثار علی خان په دفتر کې چای او بسکټ کول نو په داسې چې ترسو پوری د ریاست ویل نه د ریاست د غنی راغله منستا چې او دا کومه ماران چې موږ ساتلی وو زدي مارانو نه موږ ځانم خلاصو او د عوام تم خلاصو نو هغه پورې بدا مسله نه حل کیږي دغه د 400 واقعې کوم وګورو هغه کې هغه کم کس باندې چې الزام لګي هغه خود مخامخ نه د ځخکاری چې دی لیوانه دی دیوانه دی بیا دغه کم خلک چې دی دی خو د یو قران الزام لګاو چې د قران سي زلې دی د جرنالستانو د رپورت مطابق په دغه تانه کې مختلفه چوکۍ چې دی سي زلې دي په دې کې پینزلس قران شریفونه او سلويخ سوره یاسین او آیت الکرسی چې دی د دې شواهد ملو شوې د عوامو سي زلې دي نو د عوامو لپاره څوک بیا پاغي باندې دغه د پاتم لګي دلی دي دغه سي د خپل مقصد د پاره کمنګ د آسیا بیبی کې سګورو کمنګ د مردان کې د ولی خان یونیورسيټي د مشال خان کې سګورو کمنګ دا د سریلانکن مینیجر دا کې سګورو یا نور د پاکستان سمرا د دې مذهب د سپکاوی یا د توهین رسالت کم کې سونه چي کده دې ریسرچ وکړې شنو دا همیشا د خپل مقصد د پاره د خلکو دغه استعمال کړی دی او په دې کیس کې سلمان تاثیر هم خپل سر خوړلې دی چې هغه دا ویلی چې چرته څوک غلط الزام ولګي نو په کار ده چې دغه سزا بیا هغه ته ورکړي چې ځکه چې دغه غلط الزام لګولې دی نو دا قسم سوچ دې دا د ریاستي تور باندې دې د پر با په نصاب کې بدلون راوستل غواړي، پدې کې و په میډیا باندې مهم چلولې، پدې کې به زمونږ عالمان پروفیسران زمونږ وکیلان دې با کردار ادا کوي، لکه څنګه چې د سیالکوټ په معاملې باندې ټول قوم مدري بار اسوسییشن ودری د چمبر اف کامرس ودری د وزیر اعظم ودری د عالمان ودری د نو دغه سی پدې مخنیوي د پاره صرف یو حل دی چې ټول قوم ودری.
ډیر زیات مننه نه خاغله طارق افغان صاحب چې خپل نظریات مو موږ سره شریک کړل. ژوندۍ او سیسل وړي پات شي قدر من اوریدم کو موږ به خپل خبرونه ته دوام ورکو موږ سره پات شي. بیا هم خراغ لی دالو خبر پښتون خو خبرونه ده او زه فواد لامی تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. ل میلمنو سره به بحث دوام ورکو او اوس راځو یو بل موضوع ته. واغدا شي په افغانستان او پاکستان کې اقتصادي حالات خنډ دی روان، خصوصا په افغانستان کې، او ترڅنګ د روپی او د افغانۍ قدر دواړه کم شوې دي د ډالر په مقابله کې. دا چې په پاکستان کې د روپی قدر روسي حالې سدي او همداشان په افغانستان کې د افغانۍ حال، په دې ټولو به زموږ خبريال ریاض حسین صاحب چې همدا اوس موږ سره د ټلیفون پر خرخه په خبرونه کې دی معلومات راکړي. ریاض حسین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. سلامت اوسئ. پاکستان کې د روپی د ارزښت په اړه تازه صورت حال څه دی؟ یو روپی د ډالر په مقابله کې څو بدلی ده؟
جی فواز صاحب، ورستی چې کوم صورتحال دی، بیا د مرکزی بینک د پاکستان چې مرکزی بینک دی سٹیٹ بینک، د هغې چې کمشنری دی په هغې کې دا ویلي شوی دی په ورستو کې چې د روپۍ قدر چې دی هغه 15 پیسې نور هم را کم شوی دی، او دا نننی رپورت چې په انټر بینک یا چې کوم سرکاري بینک دی د هغې کې چې کوم د ډالر په یو د روپۍ په مقابل د روپۍ په مقابل کې 1.50 روپۍ هغه مخې ته راغلی دا، او بیا په پرانستي مارکیټ کې د دې بیا د ډالر بیا چې هغه نور هم زیاته ده، هغه د 1.58 روپۍ نه د 1.80 روپۍ پورې د هغې بیا چې په پرانستي مارکیټ کې مخې ته راځي، او دغه اقتصادي پوهان دا وایي چې امکان لري چې د دې بیا نور هم زیاته شي او د 1.80 روپۍ نه هم واوړي. تر اوسه پورې دا ویل کېږي چې روان کال کم چې 15 میاشتې دي، دا چې اوس دسمبر شروع دی، لومبه 15 میاشتې یا 15 میاشتې چې دي په دې کې د روپۍ په مقابله کې بیا ډالر چې دنو سره تقریبا 30 روپۍ چې دینو دا زیات شوی دی، او د ګټه ترلاسه کړې ده، روپۍ چې دنو هغه کم شوی ده. او بیا په هاندا خبره کوي چې را زیاتره چې دینو د پاکستان چې کم درآمدات دي هغه مخ په زیاتی روان دي، او بیا په هغه کې چې کم تجارتي خساره ده هغه ډیره زیاته شوې ده، او هغه څه تقریبا دا ویل کېږي چې 3 چنده هغه سیوا شوې ده، او دا غي اثر بیا په پاکستاني روپې باندې پریوږي، او بیا د پاکستان چې کوم درآمدات دي دا غي د لپاره د پاکستان زر مبادله ذخیره چې دنو دا کمیږي، او د دې سره سره بیا پاکستان چې دینو کوم قرضې اغستې دي هغه قرضې واپس کیږي، نو دا هغي اثر بیا په روپې پریوږي، روپې چې دنو هغه غورځيږي.
مننه ریاض صاحب. افغانستان ته بلل شو، د افغانستان په اړه معلومات دي، هلته د افغاني قدر څومره کم شوی دی او روسي حالات څه دي؟
جی افغانستان کې چې کوم صورتحال دی تاسو دا وایئ مچې، افغانستان کې چې کوم روان کال د 15 اگست نه چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی او هغه واک په لاس کې اغستې دي، په هغه وخت کې چې کوم د ډالر په مقابله کې د افغاني کم قیمتو هغه 2 افغاني وي، او بیا د هغې وروسته چې کله د طالبانو حکومت راغی نو په پاکستان کې اقتصاد چې دینو هغه کمزوري شوی وو، او د افغاني بیا چې دینو هغه نور هم راغورځېدلی ده، او د تیرې ورځې راهیسې چې دینو دغه بیا نور هم په خطر راځي. کمی چې سرکاري شمیرې دي په هغه کې دا ویل کېږي چې یو افغاني چې دینو هغه 90 افغاني چې دینو هغه د $1 برابر شوی دي، او بیا په پرانستي مارکیټ کې چې کوم د ډالر بیا دنو د هغه افغاني چې دینو هغه څه تقریبا د 100 نه واخله تر 100 پورې چې دینو دا هغه قیمت رسیدلی دي، نو دا ډیر زیات دی. دا ویل کیږي دي چې دغه د افغانستان کې چې کله بیا د حکومت بدل شو د طالبانو حکومت راغی او واک په لاس کې واغستو، نو یو خو دغه پوهان دا خبره کوي چې د افغانستان چې کوم پیسې وي دا وی چې کوم اکاونټ د بهرنو پیسو تقریبا نږدې لس اربع ډالر چې نو هغه یو کنګل شوی دی. بل دا خبره هم کیږي چې کوم د افغانستان نړیوال تجارت هغه تقریبا اته ارب ډالر وو، نو هغه هم چې دینو
وو ډیر مننه سلامات اوسئ
افغانستان نه ډالر چې دینو هغه هم بهر وو ویتلې دي ډیر مننه
سلامات اوسئ ژوند دی اوسئ. قدر منو اوریدونکو خپل بحث ته دوام ورکو او پام دی موضوع یعنی دا چې په افغانستان کې د افغانۍ قدر ولې دومره راټیټ شوی چې اوس په آزاد بازار کې پری کارت برنات تا تر سلو افغانیو نه هم اوخته دی یو ډالر. په دې به خبرې ولرو او زموږ سره د کابل نه د افغانستان نه البته د ننګرهار ولایت نه را سره میلمه دی ښاغلی زاهد الله محمدی چې هغه د اقتصاد په چارو کې د پی ایچ ډی سکالر دی، ورته ښه راغلاست وایو او تینه به نظریات واورو. ښاغلی محمدی سړی مشی په خیر راغلی.
خیر اوسې مننه تاسو ته
سلامات اوسې. اول خدا راته وایسي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د قدر کمیدل د دې وجه تاسو څه غنئ ک یو لک څه د سلند ډیر ته وایسي؟
دا څو عوامل لري زما په نظر باندې د افغانستان اقتصاد او د افغانۍ د ارزښت کمیدل سیاسي اړخ لري. په تیر تاریخ ته کلونو کې د افغانستان نظامونو سقوط کو چې د دې سره افغانۍ هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ، نو اوس د هیوادوال فکر کوي چې یو ځل بیا به د تیر نظام په نسکرولو سره به افغانۍ په تدریجي شکل سره خپل ارزښت له لاسه ورکړي. نو دوی کوشش کوي چې افغانۍ په ډالر باندې بدلې کړي. دا د لامل شوی دی چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. دویم لامل هغه د شتمنیو کنګل کېدل دي. په تیر حکومت په کونه کې دوه ځل بازار ته ډالر ارزښت کول، ځکه چې په د افغانۍ ارزښت چې په آزاد بازار کې د ډیمانډ او سپلای یا د عرضه او تقاضا له اساس باندې ټاکل کیږي. خو کله چې دغه شتمنۍ کنګل شوې نو اوسنۍ مرکزی بانک ونه لري ډالر نه لري چې بازار ته وړاندې کړي. او دریم لامل هغه د بهرنیو لخوا د مرستو بندیدل دي. تیر حکومت سره تقریبا په کال کې 8 میلیارد ډالر مرسته کېدله، خو اوس هغه مرسته بنده شوې ده. دا درې لاملونه دي چې د افغانۍ د ارزښت کمیدو سبب شوی دی.
او اوسنی حاکمان یا اوسنی چارواکي د افغانستان چې اوس چارې د طالبانو په لاس کې دي، دوی د دغه حالت د قابو کول لپاره څه کولای شي چې د افغانۍ د قدر د لا ټیټېدو مخه ونیول شي؟
بالکل، دا مسولیت اصل کې د افغانستان بانک دی. نو چارواکي باید په افغانستان بانک کې داسې خلکو وګماري چې هغه په مسلکي خلک وي، اقتصاد باندې پوه وي، په نړیوال بانک سیستم باندې او په نړیوال سیستم باندې پوره مهارت ولري. داسې خلک باید وګماري. دویم دا چې باید خلکو ته اطمینان ورکړل شي. نوی نظام باید خپل اقتصادي نظام اعلان کړي چې څه ډول اقتصادي نظام دی غواړي چې موږ قرآن باندې بوزي، او بل خپل مرچ پالیسي چې ورته یا پولي پالیسي باندې اعلان کړي چې دوی څه ډول د پیسو پالیسي غواړي موږ قرآن باندې بوزي. دریم کار چې دوی کولای شي هغه دا ده چې په هیواد کې باید په نورو کرنسي باندې بندیز ولګوي، او بل دا چې ډالر په قاچاق باندې باید دوی بندیز ولګوي.
او یو بل خبره چې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل عام افغانانو ته په څه معنی ده؟ څه اثر کولای شي دوی په ژوند باندې؟
بالکل، اثر ښکاره دی. افغانان ته د افغانۍ ارزښت په کمیدو سره د افغانانو په ژوند باندې ډېر منفي اثر غورځېدلی دی، ځکه چې د افغانۍ ارزښت په غورځېدلو سره د شیانو او اجناسو او د خدماتو په قیمت کې زیاتوالی راځي. یعنی د افغانانو هغه د خرید توان چې د پرچیزنګ پاور هغه سره کمیږي. دا به د غربت لامل کیږي. او بل مسله دا ده چې د مخکنه د افغانستان اقتصاد د کورونا بندیزونو له امله او همدارنګ د وچکالۍ له امله ځپل شوی دی، نو د افغانۍ د ارزښت په کمیدلو سره به نور هم خلک غربت ته ټېل وهل شي.
او د هغه افغانۍ د ډالرو په اړه چې مونږه من چوي دی په امریکا کې یا په نورو بهرنیو بانکونو کې د افغانان د افغانانو یا د جن نورو کارپانو دا اندېښنه ده چې کچیرته دا پیسې طالبانو ته خلاص شي نو طالبان به یو خدای چې دا پیسې به د افغانستان اقتصاد بیا بحال نشي کړی. دویم دا چې دا پیسې کېدی شي چې طالبان بیا په شیان واخلي، خوراکي مواد واخلي یا نور مسایل، بیرته دا پیسې په یو ډول دي نور همسایه ملکونو ته، خصوصا پاکستان ته چې د افغانستان لوی تجارتي شریک دی او پاکستان ډالر ته اړتیا هم لري. په دې برخه کې تاسو دا اندېښنې څونه پر ځای ګڼئ؟
زه دا اندېښنې واقعا شته. د خلک فکر کوي چې کوم چې دغه شتمنۍ آزاد شي نو دا به ازای شي، خو زه د دې نظر سره موافق نه یم، ځکه چې اوس وخت کې افغانیو د ارزښت لوړولو لپاره یوازنۍ لار همدغه ده چې دغه کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه بله چاره نشته دی نه. او ها اندېښنې چې خلک لري هغه د دې عمل لري چې تیر حکومت په وخت کې زمونږ اتکا په پاکستان باندې کم شوی و، زمونږ اقتصادي اړیکې د مرکزي اسیا د هیوادونو سره، د ایران سره او همدارنګ د هند سره او د بعضي اروپایي هیوادونو سره او د عربي امارات سره زیات شوی و، په پاکستان باندې زمونږ تکیه کم شوی و. او تا چې اوس نوی نظام رامنځته شو، سیاسي تحول رامنځته شو، بعضي افغانستان باندې بندیزونه لګیدلی دي، نو د دې عمله اوسنۍ اتکا زموږ پاکستان باندې زیاته د تجارت په برخه کې، نو خلک تاسو فکر کوي چې دغه پیسې به پاکستان ته لاړ شي. خو زه وایم چې دغه پیسې چې پاکستان ته ځي دا به تجارت ته لاړ نه ځي، په دا به یو طرف نه وي، بلکې زموږ طرف ته به هم د هغوی ډالر راځي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زاهد الله محمدی په اقتصاد کې پی ایچ ڈی سکالر چې حاضر شوی او خپل نظر موږ سره شریک کړ. ژوندی اوسئ، سلامت. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې وروستۍ موضوع مو دا ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د میډیا په حواله یو نوی قانون جوړ شوی دی او په هغه باندې جرنالستانو اعتراض کړی. په دې باندې به خبرې ولرو خو لږ دمې وروسته. یم بخیر راغلی. لکه څنګه چې مو ویل په پاکستان کې د میډیا په حواله یو نوی قانون په اړه لانجې رامنځته شوې دي او جرنالستان ور باندې تنقید کړی دی. ورپسې بیا د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویل دي چې په دې قانون کې به نیمګړتیاوي وي، خو جرنالستان د اومنی وروسته به په طریقې کار کې د غندښنې لري کړی. چې په دې حواله مو خبري لرو له کاغلی حنیف الرحمن سره چې د پنده اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر دی او موږ سره په ټلیفون کرخ باندې دی. کاغلی حنیف الرحمن سړي مشه په خیر راغلی. ډیره مننه، تشکر، ډیره مننه. سلامات اوسئ. تاسو ته د شیرین مزاری دا وینا چې باید دا قانون ومنل شي او روسه به په طریقې کار باندې کار وشو اندېښنې به د جرنالستانو لري شي، دا خبرې تاسو څومره د رضایت وړ وي؟
دا سیده چې د شیرین مزاری سره زمونږه بقیده په دې حواله باندې تفصیلی ملاقات شوې ده او د هغوی د خبرونه او د هغوی چې کوم انداز او دا غینه مونږه دا خبره خاص کړې ده چې هغه څوک به ذات خود مونږ ته داسې لګي چې هغه سنجیده ګامونه پورته کوي په دې حواله باندې او د میډیا پروډکشن بل په حواله باندې هغه د مخکې نه هم د صحافیانو چې کوم ګوندونه دي د هغه سره مشاورت عمل چې کوم دی هغه جاری ساتلی او هغه به وخت نه فوقت نه زموږ چې کوم د مختلف تنظیمونو مشران دي هغه به راغوښتل د هغه سره به لیدا کاته کول او د هغه سره به باقاعده په هر نقطه باندې مشاورت کولو لیازه د هغه چې کوم انداز دي د کار کولو مذاقین خو مونږه په مجموعي توګه چې دغه مونږه خوشبينه یو چې په دې کې به نور هم چې کمی نقطې مونږه غواړو چې په دې کې بدلی شي یا نور د اصلاح وشي دا به مونږ نه، ځکه چې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لکھا دویتا تقریبا یویش ترامیم چې د ریپ بل کی ورکړی شی ول او دویش ترامیم ورکړی شی ول چې پاره دویش کی هغه یویش ترامیم چې دغه زموږ سره منلی ول بیا کوم ګورو دا شری مزاری کړ چې وفاقي وزیر لدا په خپل هم یو صحافي چې پات شوی دا او د میډیا سره تړل شوی چې کوم معاملات دی پاره منګړي ذات جوړ نظر ساتي یزا د دې په موجودګۍ کې صحافي تنظیمونه دا ګمان کوي او موږ خوشبینه یو چې په دې کې باندې زمون کمی نقطې نور په دې کې تبدیلی کول غواړو هغه به بدلی شي او دې موږ ډاډ کېنه موږ راکړي
تاسو او بخښي تاسو کمی نقطې داسې دوی ته ور په ګوته کړلې ورته مویل چې دغه نقطې باید ورته پام وساتل شي داسې واضح ټکی تاسو ورته بیان کړ کنه
جی بالکل دغه په داسې مهم خبرې دي چې پاغه باندې د ساتیانو د مختلف تنظیمونو لړخه د داسې اظهار شوی چې دا دی بدل شي خو دا نه چې په دې کې یو نقطه ده چې ساتیان چې کوم دي هغه به داسې خبره نه کوي چې دا غي نه د سپکاوي کیږي د څه نظریه ته د څه فکر ته چې دې نقصان رسی یا د څه په حواله باندې ملنده ونه شي پښاړي ونه شي نو دغه ساتانو ټویل ول چې د دې خبرې تعین به څوک کوي چې دا خبره د څه په حواله چې لیکل شوې ده دا د څه په حواله باندې ملنده ده یا پښاړه ده یا دغه په حواله باندې غلط شي ځکه چې دا یو قانون چې دا لیکل شوی دی کچې دا خبره اوسه نو دا خلاف به باقاعده قانوني کاروایی کیږي یا د ساتانو ټویل شي به دا خو چې کوم د حکومت خلاف څه خبر او کړه نو سبارا به حکومت دا درس خپلې چې به زما چې کوم فکر دې زما چې کوم پالیسی دا هغه ته ځان رسیدلې دې زما په حواله باندې خراب خبره شوې ده یا د حکومت په دې حواله باندې اکشن اخیستی شي یا دا خو دا ومنل شي په دې کې مونږه څو شر کینو په دې کې مونږه چې کله رولز جوړو دي قوانين چې کوم رولز جوړيږي یا د دې چې کوم نور نقطې تفصیلی بیانې کی پای کې مونږه په دې کې بدلون راوړو دوی مې کوم مهمه نقطه واغ دا و چې ویډیو جرنالیست کیمرامینان چې کوم دي یا د میډیا پروفیشنلز نور چې کوم خلک دي کوم چې رپورټران نه وي خو د میډیا انډستری سره تړلي شي خلک دي هغه په دې باندې اعتراض کړی دی چې د جرنالیست کوم تاسو تعریف کړی دی پای کې د میډیا پروفیشنلز هم راولای نو شی مزاري موږ ډاډ کېنه راکړي دا چې کله دې قوانینو چې کوم رولز جوړيږي پای کې موږ دا خبر هم پډاګو کو چې کوم رپورټر ته کوم صحافي ته کوم موږ کوم مرات ورکو یا د غیب حقوق کوم خبره موږ کو هغه تمام حقوق به چې کوم د کیمرامین دی یا د میډیا سره تړل شوی نو کوم خلک دي هغه ته به موږ حاصلېږي
اني فرامان صاحب یو بل خبره د پغه کونو کې چې صافیانو ته باید ورکړ شي او خدای دې چې باید معلوماتو ته دوی لاسرسي وي دوی باید وکړي شي چې معلومات واخلي وکړي شي چې د پاکستان مختلفو سیمو ته ولاړ شي او ریپورتونه جوړ کړي خو په پاکستان کې اوس داسې ځایونه شته چې صافیان مثلا په قبایلی زلو کې دینی سیمه چالت صافیان دروسه پوری نه دتللی یا نه پری خودر کیږي د زینو ملحوظاتو د خطر په دې برخه کې آیا تاسو خپل اندېښنه ښکاره کړی ده چې صافیان ته باید د حق ورکړ شي چې د هر چا غږ پورته کړي
بالکل تاسو بالکل درست فرمایل چې په دې کې دا اهم نقطه او په دې باندې تفصیلي خبرې شوې دي په دې باندې تفصیلي مشوره شوې ده هغه سری چرته چې په تیسو وختونو کې بندیز وو اساسان نشوتلې او صافیانو دا غوښتنې اطلاعات نشو ترلاسه کولې په دې بل کې واضح توګه دا ویل شوی چې صافیان چرته غواړي په کوم ډول غواړي هغه د اطلاعات د پاره کتلی شي او د ریپورتینګ د پاره دې ته به هیڅ قسمه څرګنده نه وي کچري داسې اداره داسې چارواکي یا داسې کوم ګوند دا د دې عمل مخنیوي کوي نو کوم کمیشن چې جوړیږي دا کمیشن ته د صحافي د ریپورټر چې دی هغه خپل خبره وړي شي اول ته باقاعده په دې باندې اکشن اخیستل کیږي یا دا په دې قانون کې خو دا یو دا شورټي راکړل شوی دا
خو په مننه
قانون کرپ عمل کې راشي بیا پر دې اثر کوي
ډیر زیات مننه د پندې اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر حنیف الرحمن صاحب چې حاضر شوی زمونږ په خبرونه کې مو برخه واخیستل زمونږ خبرونه باندې ځای پای ته رسیدي ژوندیوس
مننه
قدر منو اوریدونکو د لوی خبر په پښتو خبرونه باندې ځای پات ورسیده ز فواد لامی د خبرونه کوربه او د خبرونه پروډوسر عدنان تاسو نه اجازه غواړو تاسو په پښتو دای سپارو د دې نوو سبا زمونږه بل خبرونه پېښ
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو